دوستان ستړمو شه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې نن د جمعې ورځ ده د لس بجو په دې خبرونه کې موږ عموما د ازادي رادیو مجله خبرو خو تر هغه مخکې ریپورتونه هم لرو په ریپورتونو کې مهم ریپورت دا دی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک مخکې د تاوتریخوالي کمول چې ټاکل شوی باید کم شي له نن شپې دولس بجو پیلېږي. په دې اړه به وروسته تفصیل ولرو خو پیل له خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ولیعهد سره کتلي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریز په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر وباله او ویل چې ډېر ضر به د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د څرګندونو پر مهال ویل د افغانستان په اړه یوازې دا خبره کولی شي چې متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج ډېر له نږدې څاري او په دې اړه به له لږ ځنډ وروسته یو بیان هم خپور کړي. ښاغلی پامپیو ونه ویل چې دا بیان به څه وخت خپور شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. تماده چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک او ورپسې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ارګ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شوی ښاغلي غنی تیر ماښام د سولې د مشورتي لویې جرګې د کمیټو له مسؤلینو سره په کتنه کې وویل چې د سولې حیاتي پروسه هم فرصتونه او هم احتمالي خطرونه لري خو حکومت له فرصتونو د ښې استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري. دا ارګ خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله او زیاته یی چې د سولې مرکزی پلاوی په بین الافغاني خبرو اترو کې باید مؤثریت او واحد دریز ولري او صلاحیتونه به هم د افغانستان دولت ټاکي. په شمال کې ډیر 209 شاین کلی وردوایی د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د شاین کلی وردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته وویل د عملیات د قیصار ولسوالۍ په صوفي کلا او نورعلي سیمو کې شوي او په ترڅ کې دا کلی له طالبانو تصفیه شوي.
افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د سیمې تلاشي کړې او نن شپه په هم په دې دوه کلیو کې پاتې شي او پاتې تورستان چې په دې کلیو کې ډیره وو لسیمایي تښتیدلې دي.
د شاهین کلی اردو ویان همداراز یادونه وکړه چې د شاهین یو سلودیار لسپنوم د عملیات د پرون راهیسې پایل شول او لا هم دوام لري. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه یي موادو پر پلور او پیر او کارولو ناغه ولګوله. قومي مشرانو او ځوانانو پرون ویل که څوک په دې ولسوالۍ کې له دې پرېکړې سرغړونه وکړي نو 100,000 افغانۍ ناغه به ورکوي او ولس به هم قومي او کلیوالي اړیکې ورسره پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا په استازیتوب اجمل ایوبزي ازادي رادیو ته وویل چې دا پرېکړه د تڼیو څلور واړو قومونو کړي.
سلویر کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې کڅوګ مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسی یو لک افغانۍ به جریمه ونه وخلي. یغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړی په ژوندۍ باندې وي یغې سره به سیک سلوم نوستوي لړنه کې.
له تڼیو مخکې د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ قومونو هم د رواني ونې په سر کې د تورته قومي تړون وکړ او ژمنه یې وکړه که څوک مخدره مواد وکاروي او یا یې په پلور او پیر کې برخه واخلي نو له قومه به شړل کېږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړي. پامپیو د شاهزاده سلطان هوایي اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې 2,000 امریکایي پوځیان پکې دیره دي هم لاړ. پامپیو له دې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل چې هلته ډېره ځواکونه دفاعي خصوصیت لري او یوازې د ایران د احتمالي اقداماتو د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي. پامپیو د ملک سلمان لزوی ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره هم وکتل. پامپیو ریاست ته له رسیدو مخکې ویل چې د بل سعودي چارواکو سره په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې په دې هیواد کې د بندي امریکایي وګړو او د هغه امریکایانو په اړه هم خبرې وکړې چې له سعودي عربستان څخه ممنوع الخروج اعلان شوي. دا روسي هوایي ځواک او ترکي ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمن جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم خکیل کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې د رپورټ له مخې پرون د فبروري په 16 نیټه د سوریې شل دولتي سرتیري د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې ووژل شول. روسي او ترکي چارواکو تایید کړي چې د ادلب په شمال لویدیځ کې په دې جګړه کې 11 حکومت پلوي سرتیري، 14 د ترکي پلوي وسلوال او 2 ترکي سرتیري وژل شوي. په روسیه کې د جګړې د اړخونو د پخلاینې مرکز په یو رپورټ کې ویلي چې په دې جګړو کې د روسیې د هوایي ځواک سو څلی رښتا ولالوته کې هم برخه درلوده او ترکیه چې د وسلوالو یاغیانو ملګری ده هم ځوابي حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت ادعا کړي چې د سوریې 50 دولتي سرتیري په دې حمله کې وژل شوي. او روس تل دی چې په ایران کې د کرونا وایرس د مواردو رپورت ورکړل شو. عراق پرون له دې هیواد سره خپل پوله وتړله. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وي. ایراني چارواکو پرون د فبروري په 16 نیټه رپورت ورکړ چې درې نور کسان هم په قوم ښار کې په کرونا وایرس اخته شوي. په قوم کې له دې ورځ مخکې دوه کسان چې په کرونا وایرس اخته وو مړه شول. دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغې چې ازادي رادیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو. د خبرونې په پایل کې مو موبایل د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړې ده چې دا امریکا او طالبانو ترمنز د یوې هوکړې تر لاسلیک مخکې چې دا تاو تری خوالی د کمولو کومه موده ټاکل شوې ده. ټاکل شوې چې د نن شپې له 12 بجو پایل شي. رحمت الله افغان په کابل کې زما همکار دی، موضوع یې تعقیب کړي او همدا اوس را سره په تماس کې دی. افغان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه ان صاحب. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی په نن شپه 12 بجې عملا پیل شي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی ده. ښاغلي فیصل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده، تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې بیوې اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپله درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بالاخره دې باعث شي چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایداره رسولره.
ان صاحب، ښاغلی فیصل همداشان وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه پش پر چمتووالی لري تر څو پورې د خلکو امنیت خوندي کړي، د لوی لارو امنیت خوندي کړي. له طالبانو مه وره، هغه کومې ډلې چې له افغان حکومت سره په جګړې کې ښکېلې دي د هغې د جګړو مخه ونیسي یا په ضد جګړه وکړي. خو دوی وویل چې له طالبانو سره دغه تړون عملا بېګا شپه 12 بجې پیلېږي. ان صاحب، دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د قول اردو قوماندانانو او بهرنیو ځواکونو پار کې ناسته درلودله تر څو پورې په داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې د یوې اونۍ په جریان کې د تاوتریخوالي مسله عملا عملي شي. په دې اړه باندې ازادي راډیو هڅه وکړه چې له طالبانو سم اړیکې ونیسي چې دوی دا خبره مني او دوی چمتو دي چې عملا د شپې 12 بجو نه تاوتریخوالي مسله دویم عملي کړي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي.
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو څخه په دې موضوع به په را روانو خپرونو کې له تاسو نور جزئیات او معلومات چې را مخې ته کیږي هغه مخلو. دوستانو، رحمت الله افغان چې له کابل یې په رپورټ کې وویل د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ورته ویلي چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو ټاکل شوی غونی لانن شپې 12 بجو پیل کی. خغلی فیصل ول چی افغان دولت لخپل لوري د دې تاوتریخوالي د کمولو د مودې لپاره ځنګړې چمتووالی لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. تیر شپه ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې د دینی عالمانو چې ښځې هم پکې شاملې وي له یوې ډلې سره وکتل او د سولې په مسله کې هغوی ورسره خپلې سلا مشورې شریکې کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
یو سلو شپږ دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وې په خپلو کې له دوو ورځنیو سلا مشورو وروسته پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلی وزارت موین او د هیواد عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر و تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر هغه سپارښتنو رڼا واچوله چې د دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړي. د حلیمی په وینا دینی عالمانو له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې داسې سوله دې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیلامه وي. ښاغلی حلیمی د دینی عالمانو غوښتنې په لنډی سره یادې کړې.
یو مهم سپارښتنه دا و چې هیڅ کله موږ هغه سولې ته نه شو تللی چې هغه خدای نه خواسته د بل جنګ پیلامه وي. د مذاکراتي ټیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا و چې با تجربه مؤثر صادق کسان دې تعین شي. دریمه غوښتنه دا و چې په صلح کې باید ګذشت وي او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصله مندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم د خوندو شامله کړم چې خوندو همدا ویل چې موږ اسلامي حقوق واړو. هر هغه حقوق چې هغه موږ ته اسلام را کړی دي امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نه شو.
د حلیمی په وینا ښځینه دینی عالمانو ولسمشر غنی ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو، خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمی په وینا ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وی دینی عالمان چې د تیرو څو لسیزو په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولی شي. پوهان سپای له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي.
مذهبي علما رول په دریمه نړۍ کې بیا په افغانستان کې چې تیر څلوېښت کلونه د کمونیزم په ضد مبارزه کړې، جهاد کړی دی او هغه کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس او ګریوان دي چې هغه د علماو شاګردان دي. چې د علماو خپلونه مني دوی به هم ناکامه وي او هدف ته نشي رسېدلی.
ولسمشر اشرف غنی په وروستیو څو ورځو کې د هیواد له ملکی او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلا مشورو لړۍ پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د پنن سبا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیپلنې په ندي
پاکستان هم بدون شک مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله خبريږي. تر اوسه چې کوم خبرونه او رپورټونه خپاره شوي تفصيلي هر وخت موږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شي. اوس هم د ازادي راډیوي مجله
د هنر فرهنگ او ادب انزور
د د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګې وهلو یا نیزبازی په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مسعود 200 کاله د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی، د یو کشور ثروت ندی نه. د ټول
په فنکار برخه کې ل لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې په کابل کې زما وظیفه و دنده و، چې بیا به زه کله کلی ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلې بوډا ته وکتل، مخ یې لنه نوتو ګنزو ډکو، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واورې.
د خواږ آشنا بد څه صفت بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږاري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زه یو نقطه کړم. تیرونه د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینې شپږشتم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستي، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوهه، غنچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 850 کتابونه چاپ شوي، ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلي دي. د رادیو مجلې نننې غڼه د اروخاد حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه لمنځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د دغه ځای اوسیدونکو وایي د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول رغدای چې په خوابه د سانګي وهلو په میدان کې د سانګي وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشالولو لپاره وهل کېدو، خو وسله ډولونو پرته سانګي وهل کېږي. په غزنی کې د سانګي یعنی زبازی لوبه وس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. لا لری لری سیمو خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګي تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانی مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کلنی له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې که د بعضې مشیارانو د شلګر یا پرځې که د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مسه دوه سوه کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغو راسې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې که په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرښې پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزني کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر آس پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېره ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزني ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یې یا د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یعنې یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او آس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده اس، خو نو ډېر خلک یې خوښوي. هم دلته غزني کې مو ډېرې لوبې کړې دي، په تېر کال هم په دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دی په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډېره دلچسپه او ډېره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډېر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډېر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډېر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاته خپله معلومه ده چې کوم څه ډېر وینو له سره زیاته مینه کېږي که نه، نو دا موږ له ډېره وړکتوبه له دې سره مینه لرو او استاتو له اس سره خپله مینه لرو، نو ډېر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلندیزي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي دغومره د اس منډه تیزیږي. یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسو به د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري او تاریخ یې تر کومه رسی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکاره فرشته مرسل په یو تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غږول ډیر پخوا راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی.
اکثر کسان دی خپل خوخه په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان رغوړي چې ډول او سرنۍ وهي، اتن ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوي په ډول او سرنۍ سره د بخت کورته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي. د استقلال پر ورځ، د اشعار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوي نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سرنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولی برخه بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سرنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د مولي او تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تاول کلی او سرنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلې موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سر جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مار دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ډول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا ډول سرنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سرنا له ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سرنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشعار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سرنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سرنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم، دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو. دوه بجې دا مې سات کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان ده. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل، وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصل نشو ویل چې دا زمونږ دی. پخوا دا قلمرو وسی و ټول دا وګول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې، په جنگونو کې، په حشرونو کې د ډول استفاده کړی دی. اما سرنای هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سرنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقي سره ډول او سرنۍ هم غږوي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سرنۍ ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سرنۍ غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول او سرنۍ یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
او سرنۍ د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم یې اجد ګل پل چرخی. دا ډول سرنۍ دا ملي اتڼونه به ورته کېده، دونه خوښېږي. اتڼ هم ورته کوو، څنګه یې نه کوو؟ اتڼ چې ورته ونوکړو د بل اتڼ چېرته خوند راکوي، زه خپله ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پل چرخی اوسېدونکی. یار ما خو بالکل ورسره خوښه نستم، نه مې خوښېږي بیخي. د چا چې خوښېږي هغه اتڼم ورته کوي، هر څه کوي. چې زه څه غږ واورم هغه واده ته م نه ورسم. دا د هر چا خپل ذهن ده، نه په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم محمد طالب. ډول سره م مراوسته دی په اتڼونه و بدلی م سره ویلې. یو د پراسته وړي، دوه د پیچا پیا وړي. داسې وخت راغله چې په وسرک باندې واده روان ده. ډول سره موږ زموږ ته اشاره کړه چې سرکړې د موږ ورغلي اتړم ټکړې په ستړي شي به موږ ځي حرکت وکړو.
دولی وی خو په نری او لبن لوري په یو څه پلان لرګي داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي.
سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. له شپږو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي. ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانې ته ورغلو. هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه وو چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست وو. زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوږ شئ.
څو کاله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوئ؟
زما پلارم ام داسې کار و زمونږ.
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو د ډول سورنی وهئ؟ څو کاله کېږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کېږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې شی که راوژدم ټول م وخورم.
هر رقم؟
هو هر رقم.
او سورنی بیا څنګه ده؟
سورنی هم همدغه رقم ده.
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوئ؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم چې زمزمه کولی شئ.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږئ، اول به په سورنی کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړئ چې هغه دې ته ډېرې خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړئ؟
یو سم پښتو سندره. صحیح ده؟
بېخي صحیح ده. مننه. سورنای خو ډیر زیات خې و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم باور کولای شي چې ډول سره دا باورم څنګه
دم دا سده ډول سورنی دا
اوس زمام دا وکړم
پاتنم سعیده بیگی بده
دا اوس چې کی دا ډول سورکې
دا سورکېږي
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي. اوس کاورم کابل کې کې جوړیږي مګر خو د دې لږه کې دا په خبر کې دا
خپل هم ډول جوړولای شي. تر اوسه جوړ کړی؟ سره هم چی نه
هغه زمونږ پوزکونه کې ده نه ما خپل جوړ کاوه شو.
او دا ډول چا جوړ کړی؟
همدا زمان دیوار مرګره
جوړ کړی. راځه چې اوس به دغه ډول سورنی سره یو ځای وو. سمه ده؟
بالکل.
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچش نه جوړیږي، څوک یې جوړوي؟ افغانستان کې دی، خارج را دي ترقم.
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس په د لرګي نه جوړیږي، دا پرده شاته لري، هغه شپږ پرده نه مخکې لري نه. بس
دا د چی لرګي نه جوړیږي؟
دا د توت کېږي، دا غشګ کېږي، دا هر رقم لرګي بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟ دا
هغه افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګي شیشم وای شیشم.
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسلک هم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ داسې رقم ډول جوړو، اوس یو رقم چنګکی وای، داسې چنګکی خلک جوړوي.
او سورنای څنګه؟
سورنای هم داسې و
یو
رقم ده.
او په خانی ډول خو کو دا اوسنۍ؟
نه، په خانی ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي
پښتانه خلک ډېر خوخيږي. او دا دا تنګه دي چې فرض مثال په هغه نور شران کې دي تابلا او رباب داسې شي نه کیږي، غاتن خنه کیږي.
دي ته تنګ کیږي؟
او دي نه خیر
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده. کله چې موږ دلته مارکه کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی، د ډول غږ البته ښه پې لګېدلی. که څنګه بنه خپله پوښتنه وکړو، نوم دې راته وایه کاکا؟
نوم اول خان.
که داسې راته وایه چې تاسو دلته د ډول سورنی غږ ته راغلی، کوم بل څه کار وایي؟
نه، اصلي خو بل کار مې وخو د ډول شروع شو، د ډول چوکي وم دې کې لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتڼ واچوي که نه، د دې ټول کار لکه پهلواني داسې ده. چا چې کار کړی نه هغه نشي کولی.
داسې راته وایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتڼ کولی شي که د نورې موسیقي ته؟
د ډول شوقیانې.
د ډول شوقي چې هلته ډول وایي که نه، دې ته هم ته اتڼ کولی
شي؟ زما نه اوږې ورته خوځېدلی چې داسې چې زه یو اتڼ سړی واچوي بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. دا چې لس نفره پنځلس نفره شل نفره چې
شي
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړئ چې د سې کمپ د اتان ډول وهي له سورني سره کېدلی شي. من نه از ونده و سی خدای دیر امور در کی
خیر سی
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډو کیسو یو ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدرد صاحب، زمونږ یو شمېر اوریدونکي یا زمونږ دوستان ملګري هغوی چې تاسې پیژني، نو همدرد صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژني، د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژني، او د یو داسې شخص په توګه پیژني چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي. مګر همدرد صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژني. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډېره مننه. شعر او شاعری د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کاله نونس کاله وړاندې زه خونځي کې وم، د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوونکی وم. نو هغه مهال ما شعر وایه، او تریغي ورسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم، بیا لکه تاسو چې ویل دغه د ژورنالیزم برخې ته راغلم. یو رښتمه خپل کړل، یو ژورنالیست شولم، یو رادیو کې تریغي ورسته کارونه څه زیات شول. د خپل سیمې نه چې یو طبيعي حالت درلود، دغه نه لری شولم، نو بیا د شعر نه مې اوسه فاصله ونیول. یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده، نو سړی هغه دی هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده، او زما د منطقې خلک، زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعری درلودلې په خپله سیمه کې، نو ډیر ښه وختونه و. د نه شل کاله وړاندې و، تقریبا بیا ولس اتلس کال وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و، دغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و، په هغه وخت کې موږ شاعري کوله. سخته وه، لیکن د هغه مهال و. تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې وروستیو کې ناکامراته ولیکل، چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې ووژل شو. یعنی تقریبا ما د شعر سره ته یو پنځلس کاله کېږي چې مصروف شولم. ژورنالیزم سړی ډیر مصروف وي، ذهن مصروف وي. دوه مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه، د کلي نه، دغه باغونو نه، دغه شنو ځایونو نه، د کروندو نه، د هغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهېده، دغه نظر لري شولم. ښار ته راغلم، ګڼه ګوڼه و، موټر، بیروبار، ورځنی ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې هم، زما وظیفه و، دنده و، چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیک، یو شعر به مې ولیک، ځکه هغه آرامه فضا ده، هغه طبیعي حالت دی سړی ته. یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و، یو څه مصروفیت و، او ځینې نور مسایل هم و.
او همدار صاحب، که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني، نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري، هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندلو د شعر له خوا څه ډول ده، څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو هم چې مخکې وویلې، ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې دلته طالبان حاکم، هغه داسې وخت وو چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی، او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلق ناست وو مولوی صاحبان او دا خلق، نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل، نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم. یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي وو، او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي، او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي، نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده، فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه، زمونږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې، بیا به هغه اخره کې اورو، خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سر یعنی غزل گی خدا یو شیر دے د طالبان پر محل د واکمن پر محل چمالی کلو د غم پسر لے اغا وقتی افغانستان آرام نو پسرلی بچرات لل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې، نو ما پسرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسرلی، دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی، راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی، زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شومه، له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی، ګلونه شنه کا لرو بر کا وطنونه ښکلي، خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی، بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی، چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی، نور ملکو کې انمانځي په مراسمو خاصو موږ انمانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی، او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، سر کړه ګریوان ته له عمل نه دی روخان پسرلی. دغه د اول د ښوونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم، نو دغه وخت شعرونه دي ډېر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور. همدرد صاحب خدا خود در شاعرای برخه شو چه نظم دیلی کلی ده، شیر دیلی کلی ده، نصر پا دیکیم دی کار کرده که نه؟
بلکل، ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری، پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی، نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي، گزارش ورکوي، خبر ورته وایي، یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي. نو زه تقریبا سلور کاله ژورنالیست وم، دغه سلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم، یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې، د یو رپورت په چمتو کولو کې چې ما سره څه پېښ شوي وو، بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې، مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالې خاطرې. هغه کتاب تقریبا د نن نه یو 9 کال وړاندې چاپ شوی دی، او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی و، ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. دا خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله، دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخستې وې، ولیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي.
او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنا چې دا تنزیه ده، او دیغه نوم تر اوسه چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی، زما دغه شیری ټولګم نه ده چاپ، د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي مال چاپ یې نه کوم. نو دیغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله، تقریبا ټول مکمل پوره دی، پیغه کې تقریبا 1.5 لنډې کیسې دي تنزیه، نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدل صاحب د فنکار د برخې وروستۍ شېبې دي. نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دی لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوې جانانه. همداتا خو د غژوند کراته کولې، همداتا خو د غژوند کراته کولې، همداته می ټول جهان شوې جانانه. نور دې زړه زما د زړه په زړه کې ووسی،
نور دې زړه
زما د زړه په زړه کې ووسی، نور دې زړه زما د زړه په زړه کې ووسی، نور می سا کې را روان شوې ای جانانه. حسی ژوند دی حسی منډه حسی حسی،
حسی ژوند دی
حسی ژوند دی حسی منډه حسی حسی، حسی ترا ته جانان شوې ای جانانه. ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوې ای
جانانه.
ای جانانه،
واه واه، ډیر مننه ډیر مننه
ډیر مننه، کور مو ودان.
اسله ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. اوس د زرپاڼي وار رسیدلې او د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو. دغه پاڼه کیسه وګمج بارخیل کوي. د کیسې نوم کیلا ده.
زرپاڼه. او کله ننجلی کیلو طبقتل لخوند ډکی ورته کار شوی. خپل نکته یې سترګي ورواړه ولی هغه د کراچي په یو څنډ ناستو، په یې زړې تلوي او خپل پلاستیکی شکی د لوچوټو ته قتل. انجلې ورو ایبي کېلې تلاس ور وغځاو، خو په خیرونو ګوتو یې و نه راي لخت ولا کېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه ما. انجلې مخ واړاوه، گنی گونه تا یه وقتل خلکی وی او بلی خواه تروان بو. ایو ماشوم آیس کریم تا جبرا ایستی با او بخوندی چارتا. بیا یه تر سنگی وی بلی کرا چای تا وقتل لکی لوڈا کوا او دیوی غطی کلی پیو تور زای ایو بمبرا کاری دلا. انجلی لزان سر و بیل کاشکی چی بمبرا وای. دا وقتی دخبل نیکا غاگو آورید، گورا بچو دا کلی دا خرچ لاو دی که ای پخبل و خرو پتاوان کی براوان یو. انجلی بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخلې راایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. انجلی په خوابه دی غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یو کړنګ شو. د تلې یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان راوګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې پزمه کوله کولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راوته نږدې کراچۍ وتروله. انجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې. یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه، نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده. نو خلک وهي؟ هغه هلک وینې ژاړي، تلای په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و. انجلۍ څه ونه ویل، خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد. قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې یوه یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلۍ، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخې واخیست او غلی شو. انجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده. نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، ایوې او بلې خوا ته یې وکتل، پټی ټکی وویل، اصلي به یې ډیر شوغانی ده. قدر جان پینځه ویشت راته جوړی کړي، بیا هم په ګټه کیو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیا به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرید. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا په سینه راکړه، پنځه دېرش. راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمېرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یو غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمېرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
دا چې تیره اونۍ د امیر حمزه شینواري شپږویشتم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلما اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته وه، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلهاو شاعران باغي براتله په دغه بیروسکو کې. اوځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه ملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره دمل نشوم او څه خوش قسمت هم چې غل نشوم.
تم بیا هم دا ویله،
دا بیا بابا ته مونږ تلو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې. زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته ویل چې بابا ممتاز تاسې کلام وایي، تاسې د نه واوري. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره دمل نشوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نشوم، چې د نظر سره دې مل نشوم. حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زای ما غزل خوڑا. خامی می دواش غزل نشما، خامی می دواش غزل نشما، سو خوش قسمت آم چه غل نشما، چه ده نظر سار ده مل نشما. دا مال بابا ته.
او بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو، زی نږدې کړم او څه پې کړم او جب نه و نه مې لزګون را ترويست د لسلو. هغه راتل چې ممتاز، په دې به آیس کریم
اکثر ته بابا هر وخت بابا سره بزغه کیدلم بابا ماته لزګون راکو دغه بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویلو کریم به بیل کنه زوار یو زنه ونه ویلم بیل بیل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت تاسې لیدل چې د ډیر ناروغ
کور پروت هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدلو دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ څخه لر وشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځوانۍ له مرحلې راپورته شوی دی د بابا ډیر شیرونه به دی ویلي ډیر غزلونه به دی ویلي بابا به دی ډیر لوستی ډیر مطالعه کړی به دی کم یې تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شعر وایم بیا ورته داسې
په ترنم کې کوي
د خواږه آشنا بد څه صفت بیان کوم ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږه وي بابا بس دا ته کوم صفت وایم
ډېره مننه
کوم طرف نه راشه
ډېره مننه خیر
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلارشو چی رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمگ بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول اس چوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غلچکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه راخوري شوې زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړې شوې زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیوه د میخانه شاید چی بلشوی د دیود میخانی ما خام شد اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دساکی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو تنده دساکی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیویمڑے شویزی چیزو زی چیزو زی چیزو
شامی دا نو گما یارانو پختن شامی دا نو گما جل گیل میمی لارے راستنے شوزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے